دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام خبرونه ته خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې بیا هم د نیمروز د هوایی بریټ په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې افغان دولتي پلاوی لا هم نیمروز ته نه ده تللی خو ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته امر کړی چې د پیښې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونته کور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. په غزنی کې وسوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونته کور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې شغلی پونته کور د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په پرونی کتنه کې همداراز په ټول افغانستان کې د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د ناتو ملکی استازي پرون ماښام د جمهوري ریاست د چارو ادارې له رئیس فضل محمود فضلي سره په کتنه کې هم د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د د دوه غشتنه کړه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی. د غزنی امنیت قماندانۍ ویان احمد خان سیرت د سیشن په اړه ازادي رادیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روانو چې وژل سوی دی. شغل سیرت زیاتوي چې دا کس خپل کور ته نږدې په حاجی رفی شارګوټي کې د دوهم امنیتي اوزې اړوند د وسلوالو له لوري په بیژغت فنچا وشتل سوی دی. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخوا تندر قلو اردو بیا په غزنی ولایت کې د پاوز د عملیاتو پر مهال د یو لس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلو اردو ویان ایمال مومن ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی په مرکز او واغز ولسوالۍ کې د عملیات وروسته لاغه تر سره سول چې طالبانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو برید وکړ.
د واغز په ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي، یو تنه ټپي شوي. همدارنګه د مرکز اړوند د نوغي په سیمه کې بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي.
شغلی مومن زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مزار شریف کې په یو برید کې دوی میرمنې وژل سوي او درې نور ټپیان دي. تر راپورونو له مخې پیښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاهین قلوردو پر یو رینجر موټر ډز وکړې. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته تایید کړ چې دا برید د مزار شریف په بابای ولی درې لارې کې د دې قلوردو د ښځینه کارکونکو پر موټر سوی. د شغلی رضایی په وینا په دریو ټپیانو کې دوه د شاهین قلوردو کارکونکي میرمنې او یو ډرایور شامل دي. سموږه خلا ازادې رادیو ری امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي. له پلازمینه واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه شاید د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې اوسي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویان تیرونی د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. په یو بل خبر کې راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 25 تعدیل پر اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی سره لدی چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي دي، خو ممکنه نشکاري چې سږ کال د ټولیز خوندیتوب رامنځته سي. د دې سازمان لوړ پوړي متخصص سومیا سوامی ناتان پرون وویل سره لدی چې د تر ټولو اغیزمن کېدونکو کسانو د خوندیتوب لپاره واکسین پیل شوی، خو موږ نشو کولای ووایو چې په 2021 کال کې به په کومه سطحه ټولیز خوندیتوب ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړه که د ځینو سیمو یا هیوادونو په سطحه دا کار وسي، خو دا بیا هم د ټولې نړۍ د وګړو خوندیتوب نه دی. سره لدی چې له څو میاشتو راهیسې د اروپا، آسیا او امریکا په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه هم پلي شوي دي، خو بیا هم ویروس مقاومت کړی او لا یې خپرېدل دوام لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې نیمروز ته دولتي پلاوی لا هم د څېړنو لپاره نه دی تللی. له سیمې د راپورونو په اساس دا خبره شوې ده. اخوا د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان چارواکو ته امر کړی چې د نیمروز د هوایي برید زیانمنو کورنیو او خلکو ته رسیدګي وشي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغه هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
له کونړه هم یو راپور لرو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونه او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سربیره چا ورسره مرسته نه ده کړې.
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
د هموري چې امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایي برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې او زیانمنو کورنیو ته د رسیدګي امر کړی. امید زهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی برسره د ټلیفون په کرخه باندې نور جزئیات شریکوي.
د پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو زړی میر حسن ازادي راډیو ته نن وویل چې که څه هم تمه وه په زلونو ورسره واده هم شوی چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره به د نیمروز ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی سیمې ته ورځي او څېړي به چې آیا د پیښې دا نوعیت او حبدات ول هغه نور موضوعات چې اړین دي سو روښانه شي چې په پیښه کې مرغوب له چاته اوښتي ده. ولې د ده له قوله چې لا هم داسې کوم پلاوی سیمې ته نه دی ورغلی. د یکشنبه په شپه د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ د منظري په سیمه کې د عبدالقادر په نامه باندې د یو کورنۍ چې اویا کلن مشر دی د خپلو دوو زامنو سره په کور کې میشتو په کور یې په نخه کېږي او هغه څه چې د ده ترور ځای ازادي راډیو ته وایي چې د څلور چورلکو له خوا نه پر دغه کور باندې چې شاوخوا څلوېښت کورنیو په منځ کې پروت، البته څلوېښت نورو کورنو په منځ کې پروت دی، څلور راکېټونه یا څلور توغندي په فایر کېږي او بلاخره د کورنۍ اتلس غړي یې وژل کېږي. په دې پېښه پیخه کې دوا زامن چې یو یې نورانی او بل احمد نومي کې دواړه چپیان دي چې د یو روغتیایي وضعیت نازک دی. نورانی واده کړی او دوه ماشومان او مېرمنې هم په دې پیخه کې وژل شوي. ولې احمد لا کوژ نه و، خو د کورنۍ نور غړي بیا د ده لونې وې چې د مېلمستیا لپاره دلته راغلي وي، او لمسیان یې وو چې ټول اتلس تنه جوړېږي، او عبدالقادر خپله هم چې اویا کلن سړی و په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دوی د عدالت غوښتنه کوي، وایي چې دغه پیښه دې په سم ډول باندې او هغه څنګه چې اړتیا ده وڅېړل شي، څو معلومه شي چې ولې ملکیان په نښه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د افغانستان د حکومت دغه اقدام ستایله چې دغه پیښې څېړنه کوي. تېره شپه ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې دغه پیښه باید په دقیق ډول باندې وڅېړل شي، او همدا ډول امنیتي ارګانونو او د نیمو ځایي ادارې ته امر وکړ چې ټپیانو ته رسېدلی وکړي او تر خوا یې دغه زیانمن شوې کورنۍ سره مرسته وکړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال هم نن ازادي راډیو ته وویل
مشر د نیمروز ولایت مسولینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسېدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه دې د دغه هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه باندې دغه برید وغنده، او د افغانستان د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د وژنې مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت بیا په ځانګړي ډول باندې جمهور رئیس کومه اعلامیه خپره کړې تېره شپه، او د هغه له قبله پکې لیکل شوي چې د ملکیانو د مجروب یو ستر عامل چې دی دلیل چې دی هغه طالبان دي. ولې طالبانو بیا په دغه ډول پیښو کې د ملکیانو د وژنې په برخه کې خپل مسؤلیت رد کړی دی؟
بله مننه کوم. د نیمروز د هوایی برید په اړه باندې مو جزئیات واوریدل. دا چې د راپورونو په اساس دولتي پلاوی لا هم د دغه پیښې سیمې ته نه دی ورغلی. د راپورونو په اساس دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې پکې د شنبه په شپه باندې هوایی بریدونو د راپورونو په اساس ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
اسمه مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټولي واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړه. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتانی لواک د لری کولو هڅه کوي، د پلازمینی واشنگتن ډی سی لپاره استراری حالت اعلان کړی دی. جزئیات بل نوریاس نوری وورو.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلان جوړ شوی دی. له پلازمینې واشنگتن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 16 او 20 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگتن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې کرسم د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي، په دولتي، ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ترامپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ ترامپ استعفا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ترامپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د ایل ایسترو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي هم رسنیو ته ویلي چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي دغه راز ویلي پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له قدرت یې لرې کړي. د چارواکو په وینا په خپل ترامپ هم د جنوري په 10 نیټه د ولسمشرۍ د دولې د پای ته رسیدو تر وخته له واکه د لاس اخیستو پلان نه لري. خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. په عین حال کې ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه د پلازمینې واشنگټن ډي سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړ چې پر اساس یې د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراري ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي. خو په یو ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد ولف چې ادارې د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤله ده له خپلې دندې استعفا ورکړه او وی ویل خپل استعفای لاتینی واحد عادی مسأله ده. بلې سنورسه
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکایي چارواکو د هغه خبرداري په اړه باندې راپور او جزئیات شریک کړل چې ویلي د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې په ټولې واد کې خای نوري وسلوالې مظاهری او اعتراضونه هم وشي.
ویوا لا لیبرتاد
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سر او سی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په کندوز کې 15 دولتي فابریکې خپل فعالیت نن بیا ځلې پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تولیدي فابریکه د 1,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیرته پیلوي. نوموړي وویل چې یاد فابریکه په 24 ساعتونو کې 10 ټنه غوړي تولیدوي او تر څنګ د زغرو کنسولو او پمبدانې غوړي کنجاره او صابون هم جوړوي. چارواکي وایي د کندوز سپینزر تولیدي فابریکه پر کندوز سربیره خپل تولیدات نورو ګاونډیو ولایتونو ته هم د خرڅلاو په مخه استوي. د سپینزر تولیدي فابریکه چې له کلونو راهیسې فعالیت په ټپه درېدلې وو له ازبکستان څخه 15 پای ماشینونه د یادې فابریکې د بیرته فعالیت په مخه وپیرل. د سوداګرۍ د پراختیا او پرمختګ نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د پانګوالو او سوداګرو د ټولنې عمومي رئیس عبدالهادي فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به د 3 ورځو لپاره پرانستی وي. په یاد نندارتون کې په 200 غرفو کې د افغانستان بیلابیل محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. مسؤولین وایي دا ډول نندارتونونه افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره ډېر ګټور تمامېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغاني لاس پوله، یو یورو 3 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغاني، یو سعودي ریال 6 افغاني 45 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغاني 45 پوله، زر هندي روپۍ 1.40 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 409 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نورو خبرونو او راپورونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو کونارته ډیورن کرخې سره نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ په مهال له یاده باسي. دوی وایي په سیمو کې د ژوند شرایط خراب او هیڅ ډول سهولتونه نشته. په اړه تفصیل له کونړه اورو.
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدونکو د هغوایي په سیمه یې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. هغوایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، ساروي هم له منځه تللي دي. د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوي ده. کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمن زتلی دي مونږ تر اوسه فورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلې.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسیدونکی ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي.
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل هغه خپلې پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پرز ولسوالیو ته وغځېبی د ولسوالیو په مرکزونو کې تطبیقوي. هغه سیمې چې لرې پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي، وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلن کیږي.
سلهاو ټنونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه هم په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومي هغه ته ورکول کیږي. که چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغې ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډېری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړې چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم د سروي ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروي کوي. مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وکړي او ټولو ساحې باید د دې مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړې ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکي دې ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي. پاکستانیو چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو خوست ته د خوست اوسیدونکو وایي د موټرو او خلکو د غنی غونی او بینظمۍ له لاسه ښار ته پننوتلو ساعتونه ساعتونه منتظر پاتې کیږي. دوی وایي غنی غونه لیوي نه بلې ورځ ته ډیر دوه باندې ده که حکومت په دې اړه منظم پلان ونه لري نو د خلکو ستونزې به نورې هم ډېرې شي. چارواکي دغه ستونزه مني خو په دې برخه کې د یو لړ نویو پلانونو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ له خوسته دغه راپور ته.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د موټرو او خلکو د ګڼه ګوڼې همدارنګ د شته بې نظمۍ او خپل سری د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه ښار ته نشي داخلېدلی. هغوی زیاتوي دې حالت د نورو ستونزو تر څنګ جنایي او امنیتي پیښو رامنځته کېدو ته هم زمینه برابره کړي او د جرمونو عاملانو ته یې د فرار موقع په لاس ورکړې ده. مدني فعال جاوید خان آزادۍ راډیو ته وویل
ټول مشکلات چې په دې کې جنایي جرایم هم موجود دي باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید د دې پر پلان جوړ کړي تر څو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست ښار
اوسیدونکو عرفان الله ننګیال وایي په دې وروستیو کې په دې ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او که څوک کوم کار لپاره یو او بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د ګڼه ګوڼې له لاسه ورباندې ځنډیږي.
هغه ورونه او خویندې چې سهار لخوا یا د ماسپښین لخوا وظیفو ته ځي یا د کوم عاجل کار لپاره ځي دوی په لاره کې ډېر بند پاتې کیږي، ډېر منتظر کیږي، هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نه خواسته مریضان ولري، مریض ځای کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په ښار کې بې نظمي او ګڼه ګوڼه ډېره ده او لامل یې دا ښیي چې دا ښار د شپېته کاله مخکې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډېر شوي، کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخواني حالت پاتې شوې ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ د پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره، د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو په کمه شي او بل په هره ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه به کم شي.
سره له دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لا دمخه ژمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي، یو شمیر صنفونه د ښار څنډو ته لیږدوي، ښار کې دننه به ځمکتلي بازارونه جوړ شي، لاسپلورونکو ته ځایونه مشخصوي، خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پولې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
مسیر ورځپاڼې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې هدفي وژنو ته اشاره کړې او لیکلي چې لا هم ګونګه چاره ده چې عاملین یې نه دي روښانه شوي. لیکوال ټینګار کوي که څه هم حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي خو طالبان بیا بیا په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. لیکوال د دې بریدونو موخه یوازې د ویرې او وحشت ایجادول یادوي او لیکلي ښایي هڅه دا وي چې د سولې پروسه تخریب شي، په دغو بریدونو سره وښودل شي یا خو طالبان پر خپل دشمنو عمل نه کوي او یا هم نورې ډلې شته چې د طالبانو پرته به هم جګړې ته دوام ورکوي. لیکوال ټینګار کوي که دواړه اړخونه رښتیا هم داسې اسناد او شواهد لري چې ښایي مقابل لوری په دغو بریدونو کې ښکیل دی نو په کار ده چې له خلکو سره یې شریک کړي. هشت صبرس پانی د حکومت او پارلمان ترمنځ تقابل د دواړو خو په زیان بللی او ټینګار کړی چې دا به ستونزې لا پراخی کړي. وړاندې راغلی چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د امنیتي میثاق او ملي دسترخوان پروګرامونو پر سر راپورته شو. د لیکوال په وینا که څه هم د سازو جرګې د حکومت له دې پلانونو سره مخالفت کړی و او ورته یې مثبت رایه نه وه ورکړې خو حکومت د پارلمان انتقادونو ته غوږ ونه نیوه او پروګرامونه یې پلي کړل چې دې کار د ولسي جرګې غوسه راپارولې ده. ورځپاڼې دواړو لورو ته سپارښتنه کړې چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي اړتیا د سو حکومت او پارلمان د تقابل پر ځای د ستونزو په هواري فکر وکړي او د یو بل له تورنولو لاس واخلي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د برېښنا د پرچاوۍ پر ستونزې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان لویو او وړو ښارونو کې د برېښنا کمښت هغه ستره ستونزه ده چې په تیرو شلو کلونو کې هم د نړیوالو پراخو او پریمانه مرستو سره سره حل نه شوه او لا هم داسې کوم ډاډ نشته چې دا ستونزه دې په نږدې راتلونکي کې حل شي. ورځپاڼې پر برېښنا شرکت ټینګار کړی چې باید د برېښنا په ویش کې انډول رامنځته کړي او هغه کارکوونکي له دندې لرې کړي چې په خپله خوښه د برېښنا ویش چارې تر سره کوي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر هلمن هم د کابل د بګرامان یو لهسلنه نړۍکه نیولې ده. زما تاسې ته یو پوښتنه د مهاجرت وزارت څخه ده، دا ده چې د کومې شخصي شبکې چې دي لکه افغان د سیمو روشن نو انتن او داسې نورې هغوی انټرنیټ به لوړې دي او بل وخت یې کم ده. په نور ښودونکو که موږ وکړو تقریبا درې میاشتې شپږ میاشتې حد اکثر وخت وي، دوی حد اکثر وخت ده یو میاشت ده. نو هیله ده چې مهاجرت وزارت واوري. مثلاً
د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ سره د ورځې خبره کوم. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خدیه دا رقم دی د ششلم لپاره چې یو پیرا کار کوي یو پیران کې په دې روم یې د خدیه سره نن باندې سي یو انت یو انت خوشته نمز بل کو شي وانت بل شو شو ان شاء الله راته نه پېښې پال د دې سماده پیغام دی لکه سلام.
کلیوال آشنا دی هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. کوم څلور زره ټولګې چې په نورو ولایاتو کې یعنې ډېره برخه یې په لویو کندهار خصوصا په هلمند ولایت کې جوړېږي، موږ د دې هرکلی کوو. موږ د دې ډېر زیات منندوی یو چې د هلمند ولایت د خوار او غریب او وروسته پاتې ولس دومره لړ او غټ خدمت وسو. نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالیو د ټوله هلمند د کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغوله دي او درس و تعلیم ته نه خلاصېږي. نو دا سبان زر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اوازې جوړېږي، موږ د هرکلی کوو. د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم څخه برخمن شي. زما د ټولو پلارونو ورونو او مشرانو څخه دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس ته پوره ګټه واخلي، خپل ماشومان او دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبری پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. فریبا ظاهر به لنډ خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټيفانو پونتیکور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي پونتیکور د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله سره په کتنه کې همداراز په ټولو افغانستان کې د تشدد پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په غزنی کې وسله والو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلې. د غزنی د امنیت قمندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار اته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. تر اوسه د دې پیش مسله چا نه دی منلې. اخوا په مزار شریف کې په یو برید کې دوی میرمنې وژل سوي دي او درې نور ټپیان دي. تر راپور له مخې پیش نن سهار هغه مهال وسو چې وسله والو موټر سایکل سپرو د شاین قول اردو پر یو رینجر موټر ډزې وکړې. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په وړه 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړېستلو له هڅو سره سره خپلې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی سره له دې چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي دي، خو ممکنه نه ښکاري چې سږ کال دې ټولیز خوندیتوب رامنځته شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. اوس هم اونیز بحث واوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو بیا هم ستړي مشه. د ازادي لړیو په دې ونیز بحث 25 دقیق موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې د جنوري تر 15 پورې به 2000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. دې نیټې ته څو ورځې پاتې دي او که له افغانستان دا 2000 امریکایي سرتیري هم ووزي، نو په دې هیواد کې به د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان کال د مې میاشتې پورې به ټول امریکایي او د ناټو د نورو متحدانو سرتیري له افغانستان څخه وځي، خو د دې لپاره په هوکړه کې شرط دا چې طالبان به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. همدارنګه افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل هم یوه مسله ده چې امریکایي چارواکو او د ناټو نورو مشرانو پرې ټینګار کړی.
ناتو هم ویلی چې د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو سرتیرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه پورې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکایانو د دوحې د تړون سره سم عمل کړی او په تدریجي ډول له 10,000 څخه د سرتیرو کمول پیل شوي، خو امریکایي او ناټو چارواکي دواړه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بشپړ وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. دا شرایط څه کېدای شي؟ له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو جګړې او تاوتریخوالي نه دي کم کړي پر حالاتو څه اغېز کولی شي؟ څه ضمانت شته چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او د سولې لارې به د نظام برخه شي؟ په دې پیچلې او له ننګونو ډک وضعیت کې څه فرصتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره سره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوخانی لوی درستیس ستر جنرال شیرمحمد کریمی او د افغانستان پوخانی ډیپلوماټ او مخکښ سیاستوال شکریا بارکزی د ټلیفون لاري وصل دي. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاست وایم. مېرمن بارکزی، تاسو ته هرکلی وایم. مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. امریکایي چارواکو د طالبانو سره په هوکړه کې او له هوکړې وروسته ټینګار کړی چې د سرتیرو ایستل به یې وضعیت ته په پام وي. فکر کوي چې تر اوسه چې څومره سرتیر ایستل شوي دي افغانستان روان وضعیت ته پکې پام شوی؟
سلامونه او نیکې هیلې. زه تاسو ته محترم اوریدونکو او زموږ ستر جنرال ته کریمي صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم کوم د دوحې موافقتنامې پر اساس باندې چې هوکړه امریکا د طالبانو سره کړې ده، د هغې لپاره فکر نه کوم چې دا د سرتیرو وتل د افغانستان نه پیل شوي، ځکه چې امریکا ایما پاند تر اوسه پورې هم غواړي چې دغه خپل مطالعه پوره کړي او څېړنه اتمام ته ورسي چې د دوی شتون په افغانستان کې او وضعیت په سیمه کې څنګه به وي. زه دا نه وایم چې د دوی وتل بچه منفی اغیزه ولری، زه غواړم په هغه ټکو باندې ټینګار وکم کوم چې د دوو هیوادونو او پارلمانونو په مابند کې قرارداد امضا شوی چې هغه د افغانستان او امریکا امنیتي قرارداد دی. هغه قرارداد په مراتب د چا خبره د اعتبار وړ دی نسبت تر دوحې پریکړه چې د طالبانو او د امریکا تر مابند باندې شوې ده. که چېرته تاسو د دې دوو قراردادونو یا موافقتنامو یو اعلامیه ده چې هغه د دوحې اعلامیه ده او بل مغه بیسه یو بین المللي سند دی چې هغې ته تاسو وکړئ، په هغه کې ډېر ژمنې د افغانستان سره شوي دي، د افغانستان د امنیت تاکله باندې، د افغانستان د پاوز روزنې او حمایت لپاره شوي دي. نو زما په اند د قانون په اساس باندې او هغه څه چې عملاً موږ وینو، امریکا هم په اوسنۍ شرایطو کې هغه قرارداد ته ژمن دی. دا چې موږ په خپل سیاسي لوبو باندې سخت بوخت یو او نشو کولای چې خپل مؤتلفینو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکړو چې موږ یو ښه مؤتلف او یو مقتدر قوت کېدای شو چې په سیمه کې ستاسو تر څنګ جوړ شو، دا یې موږ سیاسي ستونزه ده. زما هیله دا ده چې ځینې سیاسي او تخنیکي ستونزې د نظامي مسایلو سره باید ګډ نه شي. امریکا کې هم دوه مختلف نظرونه دي.
مننه. د امریکا بحثونو ته به هم وروسته راشو، همدارنګه په دې اړه سیاسي ستونزو ته جنرال صاحب کریمی را سره وصل دی. جنرال صاحب، موږ په دې بحث کوو چې ټاکل شوی دی جنوري په 15مه، البته دغه دی ولسمشر ترامپ تلونکي ادارې پریکړه کړې چې 2,500 نور امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي، چې په دې حساب باندې به شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. وضعیت ته په پام باندې د تاسو فکر باندې دا څه اغیز لرلی شي په وضعیت باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګډون کوونکو میلمنو ته، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس حالت کې چې مونږ قرار لرو وضعیت تاسو ته معلوم دی چې تر ډیره حده پورې ګډوډ غوندې دی، منظم نه دی، هم په داخل کې هم د باندې نه کوم تاثیرات چې موجود دي باندې په نظر داشتې بي سي امریکا په دې وخت کې که په دې شکل سره چې اوس د دې پلان دی بې مسؤلیته ووځي، دا به ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کړي. شاید جنگ تلمن وهل شي، شاید جنگ تود شي، ګډوډي زیاته شي. نو په اوس حالت کې تر څو چې ملي اردو بالخصوص د هوایي پوځ له مخې په تمامه معنا اکمال نه شي، مطول وسائل وسائط تکمیل نشی دی امریکا دی قوتونو په موجودیت باندې باندې
جنرال صاحب ما غوښتل همدا پوښتنه له تاسو وکړم چې د امریکایي سرتیرو فزیکي حضور دا مهال د افغان ځواکونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو د افغانستان د ځواکونو لوی درستیز پاتې شوی په دې برخه کې له شو پرمختګونو خبرې شل کاله وتل د افغانستان خپل اردو اوس په څه ډول دریس کې ده؟ لا هم پراخ بهرني ملاتړ ته اړتیا لري؟ مقصد مې د دې نه دی چې د سرتیرو شتون ته د بهرنیو سرتیرو
زه خپل په دې باور یم چې ملي اردو اوس په داسې حالت کې ده چې په ګوښې ځان وظیفه اجرا کولی شي. یعنی زه باور لرم که چیرې هر څوک هر ټول مسؤولان په خپله برخه کې په اخلاص خپله وظیفه اجرا کړي، بې پروايي ونه کړي او د اردو د اقبال تقویه او تعلیم و تربیه روزنې ته خاصه پاملرنه وکړي او ټول تدابیر ونیسي، ملي اردو به دا ثابته کړي چې دوی د خپل خاورې د دفاع وړتیا لري نو او د وطن د دفاع چې یوه مقدسه وجبه ده هغه به په ګوښې ځان هم دوی اجرا کړي او کولی شي، دا توان لري. او سوال دا دی چې ملي اردو هغسې چې یو اردو ایجاب کوي ټول امکانات او تامینات نه لري، اوس هم نه لري. بالخصوص هوایی بخش ډېر کمزوری بخش ده، ډېرې عادي تیارې مونږ لرو او په عین زمان کې متحرک مسئون وسایط لکه تانک زیر پوش هغه څه چې اردو باید ولري لکه پخوا زمونږ پخوانۍ اردو چې درلوده نه لرو. توپ توپچی یعنی قوه د آتش هغه څه چې لازمه ده چې په هره جبهه کې د خاورې وطن نه دفاع وکړي په هغه اندازه نه ده لکه یو اردو ته چې ضرورت دی. یعنی زمونږ اردو ولې چې موجود دی نقطه نظر د تعلیم و تربیه مورال او وظیفه د اجرا د قابلیت له نظر نه بالکل مطمئنه ده او زه ورباندې
مننه جنرال
ډاډه یم، اطمینان ورباندې لرم.
میرمن بارکزی، جنرال صاحب کریمی په خبرو کې مو واوریدل چې افغان ملی اردو دا مهال تر ډیره تجهیزاتو او داسې ملاتړ ته اړه لري چې په اصطلاح ضرور نه ده چې د بهرنیو ځواکونو فزیکي حضور ووسی، کېدلی شي چې مالی ملاتړ وشي، د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ وشي. تاسو فکر کوئ که د افغان اردو سره دغه مالی ملاتړ ووسی لږ تر لږه تر 2023 کال پورې خو اوس شته دی او د تجهیزاتو له پلوه ورسره همکاري وشي، بهرني فزیکی حضور ته د سرتیرو اړتیا نه لري؟
زما په باور بهرني سرتیری فزیکی حضور په افغانستان کې یو سیاسي ضمانت دی د افغانستان د خلکو لپاره، نه د افغانستان د جنگ لپاره. دا یو داسې ضمانت دی چې افغانستان به بیا هغه تیاره ورځو ته نه ځي، افغانستان به بیا د داخلي جنگونو قرباني نه کیږي او افغانستان بیا د تروریستانو ځاله نه کیږي او د افغانستان روابط د دنیا سره په یو تعریف شوی رسمي میتود باندې به ولاړي. زما په اند د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې د هغو هیوادونو علاقه او ملاتړ د افغانستان د پرمختګ نه ده، ځکه چې که چېرته تاسو یو هېواد ته توجه نه کوئ خپل سرتیری نه وراستوئ. سرتیری چې نه تاسو ضرورت نه لرئ چې مالی ژمنې هغه هېواد ته ولرئ. او متاسفانه افغانستان دا متاسفانه موږ خپل له لاسه دی چې موږ ځان به مو د فوټبال میدان جوړ کړی چې هر ټیم راشي خپل قوت سره خپل غړو سره او زمونږ په ملک کې د یو فوټبال میدان د خپل ګټو په خاطر باندې ما پرې بازی وکړي. په هر صورت زه نه غواړم په هغه شیانو باندې وغږېږم، مګر ما لپاره د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې نه تنها پوځي اړخ بلکې سیاسي، بهرني، اقتصادي او بشری مرستو باندې ډیر زه فکر کوم اغیز لري. سربیره پر دې چې زه دا بالکل منم چې زمونږ اردو، زمونږ پولیس او زمونږ استخبارات باید د افغانستان د ستون فقرات په حساب باندې په حکومت کې، په ټولنه کې، د خلکو په دولت سره یو قوي سیستم وسی، خو متاسفانه دغه قوت مورال شته
تجهیزات هم که چیته موږ خپل تجهیزات او د دښمن تجهیزات پرتله کو اصلا قابل د پرتلې نه دی. موږ ډېر شیان لرو، مورال شته، تجهیزات شته، فکر او مفکوره شته. یوازینی شی چې موږ په هغه کې ډېر پاتې راځو هغه مدیریت دی. مدیریت او د متاسفانه د فساد موضوع ده چې دا د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو نه انتقام اخلي.
مننه، شکریا بارکزی. جنرال صاحب کریمی، تاسو د میرمن بارکزی سرګندونې مو اوریدي. تر دې مخکې اغلی بارکزی بي سي ته یا د افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک تړون ته اشاره وکړه. دا محل یو داسې وضعیت دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره یو هوکړلیک لري، د دوهې هوکړلیک چې هغه کوم ځینې ژمنې کړې دي. په ورته وخت کې افغان دولت سره د دغه ستراتیژیک تړون په بنسټ باندې هوکړې لري، تعهدونه لري. څه فکر کوي دمګړې دغه رول امریکا څنګه لوبولای شي چې هم د طالبانو سره هوکړې عملي کړي او هم له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمن پاتې شي؟ مقصد مې له افغان دولت نه دی.
محترم برکزی صاحب، خبری واوریدی چې هغه ته ډیر زیات احترام لرم او ډیر زیات باور ور باندې لرم. هغه یو ملي شخصیت دی او ډیر په وطن مینه مېرمن ده. دا دې خبرې زه ټولې تاییدوم. ما که دې توجه کړی په اوله مرحله کې، په اول نقطه کې ما بي سي ته اشاره وکړه. د بي سي نه مې هدف هم دا دی چې کوم تعهدات چې امریکا کړی دي هغه باید په مسؤلیت سره ادا کړي، او چې وزیم باید په مسؤلیت وزي. لالتن وتل زمونږ په ګټه نه دي. او په اوسنۍ وضعیت کې د سولې په پروسه کې هم د امریکا نقش په دواړو خواو باندې ډېر زیات مؤثر دی. یعنی که امریکا د زړه له کومې په طالب فشار واچوي، په حکومت فشار واچوي، کیدای شي چې موږ یې سولې ته ورسیږو. اوس خو مشکلات دا دي چې دواړو خواو کې مشکلات موجود دي. کدای شي په لفافه کې وایم زه د موم خو سوله دیم وي، نو دا به مشکلات بوم وي. قرباني غواړي سوله، دواړو خواو ته گذشت غواړي، انعطاف غواړي. نو اول خو مونږ ته لازمه ده خپل افغانانو ته، دواړو خواو ته، چې د خلکو د مسؤلیت، د خلکو د فقر او بدبختۍ نه د خلاصولو په هدف باید قربانۍ ورکړو، غوښتنو نه تیر شو، او د سولې په خاطر په اصطلاح انعطاف پذیري ومنو او یو جوړ جاري ته ورسیږو. طبیعي په مذاکراتو کې همیشه داسې نشي کېدی چې یوه خوا به هر څه غواړي هغه به ورکول کېږي. دواړه خواوې به ګذشت هم کوي، قربانۍ به هم ورکوي. هغه د انګریزانو په اصطلاح ګیو اینډ ټیک به په نظر کې نیول کېږي، نو امکان لري چې سولې ته راسو. راغلو اوس فعلا په همدې حساسه مرحله کې د امریکایانو موجودیت ضرور دی. زه دا خبره تاییدوم، نه تنها د عسکري نقطې نظر نه، البته هغه سیاسي اړخ خپله بارکزی صاحب هغې ته اشاره وکړه. په اوسني وخت کې زموږ اردو ولو چې ډېره ښه تعلیم و تربیه لري، ولې زموږ اردو اوس هم یو خفیفه اردو ده. یعنی قوي اتش ته اسد ضرورت لرو، نو په ډېرو وختو کې د دوی مرستو ته په جنګ کې حتی ضرورت دی. که چېرې ضرورت پېښ شي، طالب سره به سوله شوي، ولې نور ګروپونه دي چې په دې سیمه او منطقه کې پراته دي، زموږ کورني جنجالونه او بهرني بالخصوص ځینې ګاونډیان مو چې خپلې ګټې لټوي، شاید جنګ تود وساتي په بل شکل په بل شکل. بنان تر ډېره وخته پورې تر څو دا ضمانت نه وي چې ملي اردو په اصطلاح له هر نقطه نظر خودکفا نشي، دا مشکل به موجود وي. راغلو دا دوه اساسي ټکي ته چې بارکزی صاحب وایي چې یو فساد دی، یو مدیریت دی. دا دوه ټکي دي چې موږ د مشکل سره مخامخ کړي یو. نو اول خو فساد په ټولو قدمو کې موجود دی، په د دولت په سطحه، د حکومت په سطحه، په ټولو ځای. متاسفانه چې د افغانستان حیثیت پرستیژ ټیټ راوستلی دی. او راغلو مدیریت په اردو کې ډېر حتمی او ضرور دی. سوق اداره چې موږ ورته وایو، قمندانیت د بلوک نه نیولې تر قل اردو پورې. پښتو کې متل دی، وایو سل د عمره یو د ممره. هغه یو د ممره قمندان دی، رهبر دی، چې هغه صحیح لیډرشپ ولري قطاعت سوق کولی شي. نو بنا سوق اداره په عسکري کې
ډیر مهم نقش لري او اساسي فاکتور دی.
ډیر زیاته مننه. شکریا بارکزای کوم ستونزه چې هم د تاسو په خبرو کې ورته اشاره وشوله او هم د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې ورته اشاره وشوله، دا واقعا یو مطرح ستونزه ده. ځینې وایي چې تیر شل کلونه افغان سیاستوالو ته یو فرصت و چې د نړیوالو په دې سخاوتمندانه مرستو د خپلو امنیتي ځواکونو په شمول د نظام لپاره ټول اړین بنسټونه رامنځته کړي. او شل کلونه کافي کلونه و، خو دوی وایي چې افغان سیاستوالو دا فرصت په اسې چې په کار ونه کاروه، یا د شخصي ګټو یا د ګوندي ګټو او اختلافاتو قرباني کړ او دغه ډانه چې په کار وه چې یو نظام پې درېږي هغه پرې ودرېږي. ظاهرا نړیواله ټولنه د امریکا په شمول هم نور ستړي ښکاري. دوی نشي کولی چې لسیزي د افغانستان ملاتړ وکړي. اوسنی دولت وایي چې تیر کلونه ضایع شوي دي، دوی اوس هڅه کوي چې یو څه شی رامنځته کړي. فکر کوي چې لا هم کوم فرصت شته دی د دې لپاره چې وتوانیږو له شته نړیوال ملاتړ نه په افغانستان کې استفاده وشي د یو نظام د جوړښت لپاره؟
مونږ ډېر فرصتونه لرو که چېرته غواړو هغې نه استفاده وکړو. د بېلګې په ډول باندې که چېرته مونږ غواړو اوسنی وضعیت او خپل اوسنی روابط امریکا سره بېرته تعریف شوی روابط حساب کړو، نو دا پکار ده چې حداقل ولسمشر دا کم دینه مخکې یو څلور موارده ویلي وو چې دوی به امریکا سره په دې باندې غږېږي. زه فکر کوم چې امریکا سره زمونږ تعریف شوي روابط د ویسي پر اساس باندې شته. ولې مونږ نشو کولای چې خپل ملک، خپل سیستم، خپل نظام، خپل سیاست خپله جوړ نه کړو؟ یو دویم، که چېرته مونږ غواړو چې نوی تعریف او نوی قرار دنیا ته وړاندې کړو د خپل روابطو نه، آیا په مونږ کې هغه ظرفیت شته؟ آیا افغانستان نن بل کوم نوی شی دنیا ته لري چې هغه ډالۍ کړي؟ آیا دا دنیا چې افغانستان سره یا کوم هېوادونه چې افغانستان سره مرسته کړې ده، آیا دا خپله د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې راغلی وه؟ او که چېرته دا د هغه حادثې پر اساس باندې راغله چې افغانستان په هغه کې او د افغانستان خلک په هغه کې لاښکیل نه وو، یعنې مونږ راشو واقعیتونو سره خپل طاقت او قوتمندي سره خپل ظرفیتونه وارزو. اوس هم زه فکر کوم افغانستان یوازینی شی چې لري چې دنیا ته یې وړاندې کړي هغه به همدغه وي چې افغانستان ته ووایي چې خدای ته ګوري، نه مونږ پرېږدي چې د جګړو قرباني شو او د رقابتونو، او نه هم خپل هیوادونه او خپل خلک راشي یو بل سره وژغورو او همدلته یو بل سره خپل ګډ هدف دغه د بربریت، خشونت او تروریزم پر ضد.
کلن را ته وایي چې شکریا بارکزی په دې برخه کې تاسو دی وروس ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دې وسنی حکومت هڅې څه ډول ارزوي؟ دغه د خپل غږ، د خپل پیغام رسول نړیوالې ټولنې ته. تازه د ولسمشر له سی ان ان سره یو مرکه په هغه کې ټینګار وکړ چې موږ په خدای راتلونکي ادارې دی امریکانه دا غواړو چې که سرتیری وزیم باید دی وړاندوینې یا پیشبینې وړ توګه باندې وي او لکتر لګه دوه اړخیز توافق ور باندې وي. ظاهرا افغان حکومت دا هڅه کوي چې خپل متحدین په هغه خپل خبرو او خپل دلایلو چې دوی سره شته قانع کی. فکر کوي دا کافی نه دی؟
زه فکر کوم زه خپل شخصا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د افغانستان د یو سرمایې په صفت باندې قلبا ورته احترام لرم او پوهیږم چې ډېر پوه شخصیت دی، مګر د سیاست په ډګر کې عمره چې اقتصادي مسایلو کې دی، یعنی مخکې په سیاست کې عمره شاته پاتې دی. سیاست بل شی دی. سیاست نه تنها دا دی چې سړی کتابونه ولولي، سیاست هغه دی چې سړی خپل رابط جوړ کړي، خپل ګټې واضح و منظم تعریف کی، او د دې ترڅنګ د ملي ګټو لپاره باید خلاص سترګې، پراخ غوږونه او آزاده خوله ولري. چې متاسفانه دغه درې شی موږ نه لرو. موږ سترګې تړلې دي، موږ غوږونه نه اوري خبرې، او موږ ژبه صرف د زموږ مقطعي ګټو لپاره چرخیږي. که چیرته د افغانستان حکومت د افغانستان د مسایلو سره ډیر کوچنی سیاسي لوبې مخته نه وای وړلای، نن به افغانستان په داسې ځای کې نه وه چې نن مونږ یو. یو کوچنی ډله د طالب په نامه باندې راځي، حتی د افغانستان د حکومت په اعلاناتو کې تاسو وینئ چې خلکو ته ذهنیت ورکول کېږي چې طالب دا شی کوي، حکومت دا شی کوي. ما لپاره دا د شرم ځای دی. د څنګه ځان د یو حکومت، د یو دولت پیسې باندې مقایسه کوم یو طالب سره خدای ته ګوره. زه فکر کوم چې سیاست کې موږ ناکام یو، مګر فرصت بیا هم شته. افغانستان همیشه و فرصت لري.
مننه میرمن بارکزی. جنرال صاحب کریمی، د دوهی په هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو ژمنه کړې وه او دا ژمنه یې تر ډېره پورې عملي کړې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته په شدت باندې دوام ورکړی دی. امریکایي ځواکونه لا هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع ټټر وایي. څه ضمانت شته چې که دغه نور امریکایي سرتیري چې ظاهرا ووزي له افغانستان نه ووزي، طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړې تر اوس پراخه نه کړي او دغه د سولې پروسه چې تاسو ورته مخې ته اشاره وکړه دا به حد اقل دې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی راکم شي او وربند
شي؟ هیله لرو، امید لرو چې وربند وشي، لا اقل ورکم وشي. دا خو د خلکو غوښتنه او هیله ده. راغلو کچیری دا وشی خو ډیره ښه، که نشي مو زه حکومت تضمین نه وینم. یوازینی تضمین بیسی ده که عملی شي. تر اوسه پورې خو زما په اند بیسی نه ده عملی شوي. د هغې نه ډېرې سرغړونې شوي دي، عملي شوي نه ده. مشکلات د دواړو خواو نه موجود دي، هم د امریکا له خوا هم د زمونږ د حکومت له خوا. د مونږ غټ مشکل په حکومت کې، البته تر کومه ځایه چې زه زما فکر ورته رسیږي، زه خو سیاست مدار نه یم، یو مسلکي عسکر یم، مونږ باید په یوه خوله یوه ژبه شو. زه چې دلته دولت وینم، په دولت کې دننه، په حکومت کې دننه، او په د حکومت او دولت نه د باندې په هیواد کې دننه د سیاست مداران ټول تقسیم دي، وشل شوي دي. مونږ به هغه وخت قوي وو، هغه وخت به بریالي وو، که طالب وي که بل څوک وي. د هر نوع مقاومت مخالفت په مقابل کې به مونږ هغه وخت قوي وو چې مونږ واقعا ټول په یوه خوله په یوه ژبه وو. هر یو چیغې وایي چې سوله غواړو، ولې بیا عملا سوله نه غواړو؟ په بین المللي سطحه هم متاسفانه د افغانستان جیوپولیتیک حالت داسې دی چې دوستان مو هم د افغانستان سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. ګاونډیان مو هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. نو د دوی د خپلو ګټو د سرته رسولو په مقصد افغانان قرباني کوي او افغانستان کې سوله ګډوډه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب، تاسو
مشکل سره مخامخ
یو. جنرال صاحب، تاسو راته د افغانستان د اردو د راتلونکي په اړه وایي. تر 2023 کال پورې د تمویل ژمنه شته. د سولې پر راتلونکي کې هم ظاهرا ولسمشر غنی ویلي دي چې اردو باندې به معامله نه کیږي. افغانستان یو نړیدلې اردو لرل له منځه تللې وه، اوس بیرته په تیرو شلو کلونو کې واډانه رامنځته شوې. له مالي پلوه او همدارنګه له سیاسي پلوه راتلونکی د اردو څه ډول وینئ؟ ځان لنډ ځواب راکړئ، وخت هم په ختمېدو دی زموږ.
زه لنډ دومره درته وایم چې په ملي اردو باندې زه ویاړم، خو بیا هم دا وایم که د داخلي منابعو نه وي، که د بهرنیو منابعو نه وي، د اردو اکمال، تقویه او په پښو درېدل، د قوی هوایي تقویه، په پښو درېدل، لا اقل د سیمې د هېوادو د داسې مقایسې وړ شي چې لا اقل دفاعي حالت د ګاونډیانو په مقابل کې ولري، نو په دغه صورت کې اردو به د وطن دفاع وکړي، دفاع کولی شي. ولې که راغلو مورال او پرسونل ته دوی په تمام معنا آماده دي.
ډېره زیاته مننه کوو ستر جنرال شیر محمد کریمی له تاسو نه. میرمن بارکزی، تاسو ته راځو. په امریکا کې څو ورځې وروسته د نوي ولسمشر جو بایډن په مشرۍ باندې اداره رامنځته کیږي. دا د افغان حکومت، دولت او همدارنګه د افغانانو لپاره څه ډول یو فرصت ګڼي؟ ځکه ظاهرا له تیری اداري لږ تر لږه افغان حکومت په چلن کې ډیر خوښ نه ښکارېده.
څه فکر کوم د افغانستان روابط امریکا سره باید د امریکا د ولسمشرانو تعدیل او تغییر پر اساس او بنسټ باندې ولاړ نه وي. کوم چې افغانستان ډېر ورته ضرورت لري، هغه دا دی چې افغانستان باید د خپل ګټو پر اساس باندې امریکا سره تعریف شوي روابط ولري. نه دا چې په امریکا کې دیموکراتان په قدرت باندې ناست دي او یا هم که جمهوري خواهان. یو دویمه خبره، زه فکر کوم چې په امریکا کې دننه هم مختلف دوه نظرونه دي د افغانستان د سولې او جګړې په هکله باندې. نو ښه به دی چې موږ دغه فرصت نه استفاده وکړو، مخصوصا هغه پوزیان چې په امریکا کې د نشته دی او سیاسي قدرت هم ځینې خپوره سیاسي قدرت مند خلک دي او د هغوی تعهد افغانستان سره د یو ماموریت په چوکاټ کې نه بلکې د یو اهداف سیاسي هدف او پوزي هدف په چوکاټ کې و او هغوی ته لا بیوشي چې فکر کوم چې هغوی کولای شي خپل دولت باندې او کوم چالشونه چې دلته په افغانستان کې هغوی ورسره مخامخ وو کوم تحلیل چې هغوی افغانستان نه لري د امریکا و دې ته اړ وباسي چې بیرته بیا کتل
ډېره زیاته مننه کوو
شتون په اساس باندې
مننه کوو پخانی افغان ډیپلوماټا شکریہ بارکزی او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخانی لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی له دواړو مننه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منلو په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.